احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د خبرونه په دوام، افغان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې اصول او اجنډا سپارل شوی. د کابل په ښار کې ژوند عادي دی خو استوګنی امنیت ته اندېښمن. د طالبانو تر واتلاندې سیمو کې مو هم له ژونده خبرو.
ډېر سخت دی د چشنګ د اوبو ژوند دی.
په پکتیا کې د ځنګلونو د احیا هڅې ګړندۍ شوې.
د احمد ابا او سکترم په ولسوالۍ کې د چهارمغز او نور نیالګي.
د خوست چنارګل مشاعرې ته مو ورولو.
د مور غنیمت بویا ګوره دا مو سب سبیان نوي.
او ایران څنګه درې میاشتې وروسته د جنوبي کوریا ګرځولې کشتۍ خوشې کړ. د دې او یو شمېر نورو مطالبو ته خبرېدو مخکې خبرونه.
سلام، فریبا زایرم په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې ضربه لجل د مخه چې د مې لمړۍ نیټه ده اعلان وکړي. په کندهار کې تر څلوېشتو ډیرو طالبانو ته مرجوب لاوشته او د یوه روسي سفینه نن د قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور لاړه. د خبرونو تفصیل. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې ضربه لجل د مخه چې د مې لمړۍ نیټه ده اعلان کړي. د سپینه مانی ویان دی جین ساکي دا خبره د اپریل پر 8 په واشنگټن کې خبري اعلان وکړه.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
د ولسمشر د پریکړه تر اعلان د مخه ځسه نه وایم. تمه لرم چې د مې تر لمړۍ د مخه په خپل ولسمشر څخه واوري. اغه په ښکارا او دوامدار ډول ویلې چې د میټر لمرنۍ نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کړ دی. د ضرب لجل په خوانی ادارې تکلې
د سپینې مانۍ ویاندې وویل چې په دې اړه له څو اونیو راهیسې ډیپلوماتیکې هڅې او له طالبانو سره خبرې روانې دي. د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د ټول امریکایي ځواکونو وتل هغه ضرب لجل دی چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون کې موافقه ورباندې وسوه. هغه مهال ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر و. طالبان ټینګار کوي چې امریکا باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. اخوا په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د شوزو له بشپړې او ماسترې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونی وي. د امریکا شارج دافیر راسولسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه پر خپل ټویټر خبره کړه. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، استرالیا، ډنمارک، هالند او ترکیه له سفیرانو او استازو جوړه دا ډله له افغان شوزو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دې ګروپ اعلامیه کې راغلي چې د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي. نو ټولې خواوی باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې شوزو ته د مستقیم غړیتوب او سلا مشورو زمینه برابر کړي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي و چې د افغان سولې په پروسه کې د شوزو د لازیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېشتو ډیرو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته پاستول سوي پیغام کې ویل چې د عملیات د ارغنداب، جوړی او شاولیکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي دي.
دغه عملیات په پایله کې شپږ ډیر طالبان ووژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دشمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
شغلې علوی زیاتوی په دغه سیمو کې 50 بیلابل ډوله ماینونه کشف او خنثی سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږه خلاصه د راډیو ری. ایران د جنوبی کوریا یو کشتی له دریو میاشتو وروسته خوشې کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې ویلي هانکوک شیمی تیل وړونکې کشتی یو کپتانې خوشې سوي دي. د بیړۍ 12 عمله په خوا خوشې سوي وه. ایران د تیل وړونکې کشتی د جنوري په څلورمه په هرمز تنګي کې ونیوله. هغه وخت ایران پلمه کړې و چې د کشتی د چاپریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کړي. په اصل کې بیا ویل کېږي چې ایران دا کار د جنوبی کوریا په بانکونو کې د خپل 1 میلیارد ډالرو کنګل کېدو په خبرګون کې کړی و. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له ایران سره تړلو شرکتونو او کاروبارونو هم زیان ولید او اکثره پیسې ورکنګل شوې. د امریکا د تربندیزونو مخکې جنوبی کوریا د ایران د تیلو لوی پیرودونکی و. یو روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزل پکې شامل دي نن د قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. د روسیې فضایي ادارې راسکاسموس تمه وشوه چې دا سفینه به په دریو ساعتونو کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. اولیګ نوویتسکی او پیوتر دوبروف د ناسا له یو ستورمزلې مارک ټی واند سره په دې سفر کې ملګري دي. ټاکل شوی د رواني اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس اکس یوه سفینه هم له فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپانی ستورمزلې په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې درې تنه به د نوي ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. د اروپا په فوټبال لیګ کې تیر شپه څلور لوبي وسوې. د هالند آیاکس لوبډلې په خپل کور کې له ایتالیایي حریف روما څخه 2-1 پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان آرسنال هم په خپل کور کې د چک جمهوریت د سلاویا پراګ پر وړاندې یو په یو مساوي سو. د اروپا په لیګ کې د کرواسیا استازي داینمو زاغرب د خپل اسپانوي سیال ویا ریال څخه په یو ګول ماته وخوړه او د انګلستان مانچستر د حریف په کور اسپانیایي لوبډلې ګرانادا ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکي اونۍ څرګندېږي چې له دې ډلو کومې نیمه پای لوبو ته ځي. او یو بل خبر چې هم دا اوس راورسید دا دی چې د انګلستان د ملکې الیزابت میړه شهزاده فلیپ نن په بکنګهام ماڼۍ کې د 99 کلونو په عمر مړ شو. تفصیل وروسته اوریدای شي.
له فریبا ظاهر نه په مننی احمد شي بریم ستاسو کوربه د صدر اډو د دې سات په خبرونه کې لومړی راپور راخلم. د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې یو سرچینه وای ملګرو ملتونو او همکارانو د مذاکراتو اصول او اجنډا سند چمتو کړی دی او افغان حکومت او طالبانو ته سپارل دی. که څه هم د ترکیه د استانبول غونډه د جوړیدا نیټه دقیقه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت وی سرچینه ازادي راډو ته تایید کړی ده چې د خناسته به راتلونکي جمعه وشي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوی یو سرچینه وایي چې ترکیه ناشته ته د چمتووالي لپاره ملګرو ملتونو د دوه کوربه هیوادونو ترکیه او قطر په مرسته د مذاکراتو اصول او ایجنډا سند چمتو کړی او د تیرې اونۍ په لومړیو کې افغان حکومت او طالبانو ته سپارلې. سرچینه زیاتوي دواړو لورو ته د جواب ویلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړل شوی و چې افغان حکومت ورته خبرګون خودلی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سرچینې د معلوماتو لمخې د مذاکراتو په اصول او د ایجنډا په سند کې راغلی چې د خپل خو له لوري د جګړې پای ته رسول او سولیز جوړجاړي ته رسیدل دي او د غشن د افغانستان رسمي دین به اسلام وي. همداشان سند کې زیاته شوی چې پراخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت په ټاکلې مودې سره انتقالي حکومت د اقلیتونو د حقوقو خوندیتوب لا سولې وروسته د افغانستان بیا ودانول لا تروریزم سره مبارزه او لا ګوانډي یو هیوادونو سره دوستانه اړیکې پاللې مهم ټکی دي. سرچینه د هموای چې د جمهوریت ډلې سند کتلې او د اصول یې ورزيات کړې دي. انتخابات یو کس او یو رایه هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملګرو ملتونو او افغان حکومت نظر هم لزان سره ولرو، خو په دې اړه دواړه لوري جواب ته چمتو نسول. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه له دوی سره هیڅ هم نه دی شریک سوی. دا په داس حال کې د چتیر ورځ افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو حکومت او ملي مصالحې عالی شورا شپږ درستر هل ارزول وروسته یو واحده طرح چمتو کړي. د ملي مصالحې علي شورا یو غړي عطاو رحمان سلیم ازادي رادیو ته وویل چې دغه طرحه به د شنبه په ورځ حکومت مشرتابو ته د کتنې او کره ارزونې لپاره وړاندې سي. که څه هم د ترکیې د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې دغه ناسته به د روان اپریل میاشتې په 14 وسی. طالبانو ملګرو ملتونو ترکیې او قطر هیوادونو هم د استانبول د راتلونکي ناستې په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د روژې په درشل کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لږ لوړ شوي دي. نن د شعبان 26 د شاید سیشن بی پر زرو شوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې نرخونه به وسخمو خو ناامنۍ نوره د سخملو نه ده. د دوی هیله داده چې پروژه کې اور بند وشي. سالم محمد صالح راپور لري.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخ ته روان دی. خود یې لمن دی چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوې روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسي، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیله مند دی چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موږ افغانان هیله من یو چې را روانه روژه د رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روژه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوایی په غنو دکانونو کې د روژې لپاره د زنګړو کلچو او روټونو په خول پیل سی ودی. شاګردان په داشونو کې پخې سوی کلچې رباسي. د ویننوایی خاوند عبدالعلی غواړي چې د روژې په خاطر دی شکیل لوري سولې ته غاړه کشیږي.
امیدي اکسول هستیم
دیوی سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سوله راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوي برابر شي. د روژې میاشت په مخ کې ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دکانونه له خوراکي او نورو اړتیاوړ توکو ډک ښکاري، خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي، خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامېږي. هټیوال نور الله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جنا چې حکومت است چې جنای مخالف است،
لا دوړو لورو که حکومت ته یا مخالفان وغواړو چې په ځانګړي ډول د روژې مبارک میاش کې یو دایمي وربند وکړي.
که څه هم د 2020 نه د کال سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم شوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اورکم نه مراعاتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړې دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په درې ورځو کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی و.
په کابل کې تمکی شو. یو شمیر کابلیانو نن په یو غونډه کې له ښکېلو خواوو غوښتل چې د استانبول ناستې او د سولې مذاکراتو ته د فرصت رامنځته کولو لپاره باید دایمي او یا هم موقتي اوربند وکړي. له کابله راپور لر.
دا لسګونه کابل خاریان دي چې د جمعې په ورځ په غازی سټیډیم کې راټول سوي وو او له وسلوالو ځواکونو بیان ازادي او له ډیموکراتیکو ارزښتونو څخه ننګه او ملاتړ وکړ. دوی په جګړه کې له ښکېلو خواوو افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د استانبول غونډې ته د ښه نیت او مذاکراتو ته د مناسبې فضا د برابرولو لپاره باید د ملګرو ملتونو تر مستقیم څار لاندې دایمي او یا لږ تر لږه سولې هوکړې ته د رسېدو لپاره اوربند وکړي. د کابل والی یعقوب حیدری چې غونډې ته وینا کوله وویل،
موږ له دواړو خواوو هم له حکومت او هم له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي.
په دغه ناسته کې په یولس مادیس پریکړل دي کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل سول چې دوی بیرته په شان نه ځي ټولې هغه غوښتنې چې دوی لري باید استانبول په ناسته کې ورباندې غور وسي. د پریکړل لیک په یو برخه کې راغلي، جمهوریت وسلوال ځواکونه اساسي قانون، ډیموکراتیک ارزښتونه لکه د بیان ازادي، د سیاسي فعالیت ازادي، د انتخاباتو له لارې د ټاکلو حق، د واک عادلانه ویش او سیاسي مشارکت او اساسي او بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو حقونه دي باید په سوله کې خوندي سي.
په کابل کې خلک د اوربند تمه او هیله لري. د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې ژوند څنګه دی؟ له څو تنو اورو.
چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغسرې ته اول خو مونږ ته د لارې مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي. هغه نه پیدا کېږي، کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کېږي، داسې خلک هم پیدا کېږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته د هغه ځینې دلته نه را د مریضۍ په خاطر څوک نه راغی، خو چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
مونږ چې مخکې موټر سویلو بیا حالت ولیسا هغه لیسا هم کلا چې انجونو به درس ویلو خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا ایغوی ویل چې دا څنګه د کوم قانون کې دی چې باید خزی درس وایي انجونی درس وایي. بیا ټول د مشرانو ته ویل چې باید انجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته پرېنږدي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر موږ هم په جوماتونو کې پټ درس ویل تر څو موږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې و هلته به تللو هلته به مو درس ویلو خو بس نو داسې و چې ډېر مشکلات و.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دیا او یو شمیر نورو ستونزو په اړه وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې په تفصیل اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې دي. د پکتیا د کرنې او مالداري ریاست مسولان وای نیالګیو د کښېنولو پروژې به د دې ولایت په احمد ابا اوسید کرم ولسوالیو کې پلی شي چې ورسره به د ځنګلونو ساحې پراخه شي او د اوسیدونکو په ژوند کې به بدلون راشي. لسمی راپور لرو.
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوند کولو په هدف د سلګونه زر نیالګیو د کینولو پروژې عملی کیږي. دغه پروژې د پکتیا په احمد ابا او سیدکرم ولسوالیو کې پلی کیږي چې پر مهال به 15 زر نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپل سیمو کې به یې کینوي. چارواکي وایي پر دغه پروژو 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمدین مومند رسنیو ته وویل
موږ په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګه د احمد ابا او سید کرم پولیسوالۍ کې 15 زره د چارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې ږدو چې او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شو تر څو وکولی شو هغه ساحې چې هغه شړې دي او همدارنګه ځنګلونه خته شوي دي هغه بیا ورغو.
د سیمه اوسیدونکو او بازګران چې د کرنې ریاست له لوري ورته د یو ځنګړی میکانیزم لمخې یاد نیلګي ورکول کیږي وای خوشاله دي چې په سیمه کې برتنیلګي کینول کیږي. دوی وای د غونیلګیو د ساتلو لپاره به خپل مسولیت تر سره کړي. د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوه بنلرونکو په خپل خبرو کې وویل
د دې موږ غورنه چې مقصد لوونو نه سپاسوي د بیرته د غورنه سپاسي جوړ شي تک شنسي او خلک دې د پر ډیر غدي چې مقصد وسم هم تقریبا 2200 نفر تر غلي دې د پر نورم باید هر قسم ویونو لکه زلغوزای او شرماغه دا شاین باید کومک سره وسی
کدر ته موږ د عثمان خلو په غری کې تقریبا پر اوسه کال 15000 نیالونه یې کې دي او روزانه په یو کې به څوار لزر دانش نه د هزار دانې په مالونو خړلي یا په وڅوي او نورم کوشش کوو چې روزانه نالونه کېږو.
پکتیا د هیواد یو له ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي. خو د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو په وینا د بې وزلۍ نه امنۍ او د کرونو د نشتوالي له امله یې ځنګل وهلو ته مخه کړې او دا چاره له هم روانه ده. د پکتیا ځای چارواکي د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي په هدف د یو شمیر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا دغه پروژه تطبیقوي چې په خبرې تر ډیره د ځنګل وهنې پر کمولو کې موثره تمامه شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لا ازادی را سره وسی او تر نور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
ایران د جنوبی کوریا هغه کشتی خوشی کړه چې درې میاشتې مخکې د امریکا د بندیزونو له وجې د 2 میلیارد ډالرو کنګل شویو پیسو پلانجه کې ولچا کړې و. د ایران سپاهی پاسداران ځواک دا کشتی په دې پلمنی ولې و چې ګنې د چاپیریال ساتنې له مقرراتو یې سرغړونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په هیله خبرې روانې دي. احمد تکل راپور لري.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن د اپریل په 9 مخبور شویلی د هانکوک چیمی په نوم د هیواد کشتی چې درې میاشتې مخکې د ایران لخوا ولجه شوی و او د هغې مانو خوشی شوی او بندر عباس ته له یو نږدې بندر څخه خوځېدلی دي. د کشتۍ دولستن عمل چې مخکې خوشی شوی وو د توقیف په ټوله موده کې د تخنیکی مراقبت لپاره په کشتۍ کې پاتې وو. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په دې اړه چې آیا د دې کشتۍ د خوشی کولو لپاره کومه معامله شوې کنه څه نه دی ویل شوی، خو په فبروري میاشت کې دواړو خواوو موافقه کړې وه چې ایران ته د هغو پیسو د سپارلو بهیر به چټکوي چې د امریکا د بندیزونو له کبله په جنوبی کوریا کې کنګل شوي او د متحدو ایالتونو تایید غواړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک هانکوک چینی کشتۍ د جنوري په 14مه نیټه هرمز تنګي ته نږدې ونیوله. ایران هغه مهال ویل چې له دې کشتۍ تیل ساتي او دا کار یې د چاپیریال له قوانینو سرغړونه ده. د کارتا تر ډیره په جنوبی کوریا کې د ایران د بانکي حسابونو د شاوخوا $1 میلیارډ پانګې د کنګل کېدو پر وړاندې د ځوابي اقدام په سترګه کتل کېدل، خو تهران په رسمي بیانونو کې له دې انکار کاوه چې دا یې له کنګل شویو پیسو سره تړلې موضوع ده. متحده ایالاتونو د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې تر وتلو وروسته پر ایران بیا بندیزونه ولګول. جنوبی کوریا تر هغه مهاله چې واشنگتن په 2019 کال کې د یو شمیر هیوادونو لپاره له ایران څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز استثناء پای ته ورسوله د ایران د تیلو له مهمو پیرودونکو څخه و. د جنوبی کوریا په دوه بانکونو کې د ایران پیسې د همدې پریکړې په نتیجه کې کنګل شوې. ایران ویل چې د پیسو ته د درملو، طبي تجهیزاتو او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د پیرلو لپاره اړتیا لري. دا کشتۍ داسې مهال خوشې شوې چې د ایران او د لویو قدرتونو مرکچیان پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله د خنډونو د له منځه وړو او د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران د سرغړونو په اړه په ویانا کې خبرې کوي. تاسو لا پیغامونو
زه به بچا د پلانو په کوو سره ځخ خاص دا پیغام پرې زمو زما په سم زلور نشر کې ز بکوا ولایت ډیر نه پښلې یو ځکه نه کنه لري دا نه ودا ساغه چې واسه خلک ډیر راشي باندې واسه هغه بشرا سره په سره سره نه لري او جوان نه لري ځکه خپل تر خلاص دې منګر شي نه نه دوا سن نه ګوري نه توجه وکړي ولته بازی روان می ګرځي بچا خپل شخص او مقرر کړی دي خپل ګزغ نه لري چې بشرا لا دې نه لري بشرا نه خراب ده خپل تمام سلام نه
دغه حکومت چندانې چې فاسده غوندې دی په یو تذکیره برقي اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېروي. دغه ته وایي موږ هیله خدای ته ده او تاسو ته ده. دغه ورته زرو وایي چې دغه تذکیره اول خو اجد نه و دغه ته بیا چې ورې کړله ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي. دغه دی زو عمرې ته ځم مالې زروجه کې ځم عمرې ته تشکیره چنی بیخی عریضان امزا کهی امر نرا کهی نو دغا تشم اولی ولادی چا دلات گریوان چیری کو و السلام.
زه عمر کوچه ده کندهار خبر کوما. نو هلو ارزول رو داشت سخت وچکالی ده کسش کال چه ده مرکو ده سلویش کال از من پاید کیزی نموزه هله ورزول رسې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمنۍ ټول خلاصي چې په دې څه کار وکړي کې نموزه ټول مشرانو د ټول نړۍ په هله کو چې موږ سره یو همکاري د کوچانو سره وکړي.
ورته حکومت له پروت چا په خوښ دي د روزګار ولایت د جراوت ټول فلالې چې د څنګه په سیمه کې دغه باندې چې جوړې کې موږ ډېر وګوره راوړې وره سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تر څلورنیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب چې به ګڼ پیغامونه لرو چې په هغه پروګرام کې هم دا پیغامونه اوریدل شي. خوست به راشو خوست او هلته مشاعره. تیر ماشم په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له دیارلس کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. له خوسته راپور لرو.
د پنجشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خو سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعرې مینوالو برخه اخیستی وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. د ویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار کوم چې موږ تاسو په هم دې په چنار چې موږ فرهنګ کې شامل ده، زموږ تاسو سایو، زموږ تاسو سوري وو، زموږ تاسو سپېو د ورځې تیرې ځای وو کلتور کې شامل شوی دی. چنار زموږ تاسو قدر ده، چنار زموږ تاسو ده او یو بل چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلیو او باندو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژنګلوي یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثر ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنجګل
مشاعرې. برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړني غزل په وړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بو یا ګور دم سب په بیان نوي، مینا کوا شنه هوا شنه غنم په بیان نوي، مینې نن د وخت را زرغونه تر منځ شا وخت په تیر وي، ستا هوا ستا دم په بیان نوي، مات بشوی لیوی دشپانو نغمی بغدیوی، گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اوازې توپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي، او پریږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، پریږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، درځم خو څکې دې ټپکوم چې څنګه کیږي، په داسې ښکلي دې پیلمه چې در ګوري هم نه زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي، که د لاس کرخو کې نه یم بیا یې هم نه پریږدم، دا دې قسم په مې کده کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزی کلنی مشاعره ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ، جانان همره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعرې وروستۍ برخه د سیمه ایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اتڼونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
د چنار د دودیزی کلنی مشاعره راپور مولا ازادي راډیو واورید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې سبا دوی بجې د کابل په وخت په افغانستان کې د فقر مسله چیړو. جګړو او کورونا د افغانانو ژوند تهدید کړی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لالارې همدار از د اسکایپ لالارې برخه واخلئ او د خبرونې لمیلمنو پښتنې وکړي. نن د هند کرکټ غوړه لیگ لوبي پیل شي. دا لوبي تیر کال د کورونا له امله په متحد عربی اماراتو کې تر سره شوه، خو سژنای آی پی ایل لوبي په هند کې دی. په د هند په کرکټ په غوړه لیگ کې د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم لوبي شي. نن لومړی لوبه د ممبئی او بنگلور ترمنځ د کابل په وخت شپږنیمې بجې پیل شي او دا لوبه د تلویزیونونو له لارې خبريږي. البته په دې لوبه کې به لیدونکي له نشته نوي، ځکه چې د کورونا وبا ستونزې دي او د خلکو یو ځای کېدل به ستونزمن وي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اور.
سپینه مړی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې ضربلاجل د مخه چې د مې لمړی نیټه ته اعلان کړي. دا ضربلاجل په خواني ادارې ټاکلی. په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د شتو لبشپړې او موثرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونی وي. د امریکا شرطافیر راس ولسن د دغو ډیپلوماټانو ګډ اعلان پر خپل ټویټر خبره کړې ده. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېشتو ډیرو وسوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اېدا کړې. د 215 اتل قلوردو چارواکي وایي د عملیات تر غنداب جوړې او شاولې کوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران د جنوبی کوریا یو کشتی له دریو میاشتو وروسته خوشی کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې ویلي هانکوک شیمی تیل وړونکو کشتی یو کپتان خوشی سوي دي. د بیړۍ دولس عمله په خوا خوشی سوي وه. د انګلستان د ملکه الیزابت میړه شاهزاده فلیپ نن د 99 کلونو په عمر مړ شو. د باکینګهام مانی نن په ویلامه کې ویلي چې ملکه الیزابت خپل میړه د مړینې اعلان وکړ. یو روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزلی پکښې ول نن د قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. او د اروپا په فوټبال لیګ کې تیر شپه څلور لوبې سوي دي. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکي ونې څرګندېږي چې له دې ډلو کومې نیمه پای لوبو ته ځي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لا ازادي راډیو اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې دې ونې پروګرام ته مخه کړو، په افغانستان کې د دوامدارو جګړو له امله یو په یو شمېر ولایتونو او سیمو کې خلک د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې شوي دي. دغه خلک چې ډېری د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي وایي چې کله خو ان د ژوند د وی کوچنۍ غوښتنې لپاره هم مجبور دي چې په اوږدو فاصلو مزلونه وکړي. افغان دولت وایي په ځینو سیمو کې هلته چې جګړه شدیده ده، د بهرنیو مرستندوی بنسټونو له لارې خلکو ته تر خپل وسه خدمات رسوي. په دې اړه راپور لرو.
پینځویس کلنه زرمینه د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. چیرې چې اکثر سیمو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت جګړه کیږي. زرمینه د دغه ولایت مرکز اسداباد یو روختون ته راغلې او غوړیګل ته درملنه وسی. زرمینه وایي که څه هم په خپل سیمه کې روختون سته، خو هلته دومره امکانات نسته چې درملنه وکړای شي.
ته چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکل باندې دلته چغز دی ته اول خو مونږ ته د لارې مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي. هغه نه پیدا کېږي، کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کېږي، داسې خلک هم پیدا کېږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته د هغه ځینې دلته نه را د مریضۍ په خاطر څوک نه راځي. کله چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
د زرمینې په شان ډېر نور همسته چې د مرکز اسداباد روختون ته د جګړو لسیمو خپل ناروغان په ډیرو سختیو را رسوي، خو دا ستونزه یوازې تر کونړ ولایت نه محدودېږي. د دغه هیواد یو شمېر نور سیمو او ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. محمود الله د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی په سیمه کې خلک ان د څښاک لپاره پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. روختون، ښوونځی او نورې اسانتیاوي خو لري خبره ده.
تجمعونه چې کله طالب په سیمه کې دي هم در سخت فشار لاندې خلکو ژوند سخت دی، ډیر سخت دی. د چشنګ د اوبو ژوند ډیر سخت دی.
خو داسې خلک هم شته چې په دغو سختو او جګړیزو شرایطو کې چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته هم په اسانه توګه لاسرسی نه لري، وکړای شول چې ځان له ستونزو وباسي. و وسکلان زیو رحمان چې د میدان وردګ ولایت د چاکول سوالي اوسیدونکو دی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کړای، ازادي رادیو ته وویل چې د خوانزي پر مهال له سخت کړاوونو سره مخ شوی، خو بیا هم تر لسانس کچه زده کړې کړې دي.
د منځنۍ زده کړو په دوران کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی یم. مثلا که ووایم د کتاب قلم او کتابچې نشتون یوه ستونزه وه. بله لویه ستونزه چې موږ ورسره لاس او ګریوان وو، د دولت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې. دولت به په یوه سیمه شپنی عملیات پیل کړل چې زموږ ښوونځي به په ورځو ورځو تړل شوي وو، درسونه به نه وو، استادان به نه وو. اوس هم هملته لومړني خدمات که په ټوله کې ووایي په نشت حساب دي.
نه یوازې دغو دوامدارو جګړو، بلکې د خلکو په خبره د طالبان له لورې پر ښځینه او د لګول سویو بندیزونو له امله هم دوی له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې سوي دي. آریا د پکتیا ولایت د ظلمت ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي لومړی په یوه ښوونځي کې درس وایه، خو کله چې طالبان پرې خبر شول ښوونځي ته یې د دوی پر تګ بندیز ولګاوه.
هغه لیسه هم کله چې انجونو به درس ویلو، خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا هغوی ویل چې دا څنګه ده، کوم قانون کې دی چې باید ښځې درس وایي، انجونې درس وایي. بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید انجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته یې پرېنږدي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي، هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول، اخیر موږ هم په جوماتونو کې پټ درس ویل تر څو موږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې وو، هلته به تللو، هلته به مو درس ویلو. خو بس نو داسې وو چې ډېر مشکلات وو.
آریا اوس د پکتیا ولایت مرکز ګردی سره غلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په ډېرو نورو سیمو کې بیا خلک له دې ستونزو سربېره برېښنا د څښاک لپاره، پاکو اوبو، د خپل ژوند، د اقتصاد د پرمخ وړلو لپاره هم په اسانه توګه لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او لامل یې هم همدا جګړه بولي. افغان دولت وایي هڅه کوي د ټول هیواد په کچه آن هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي خپل خدمات ورسوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایان دستګیر نظری وایي په ټول هیواد کې 3000 روغتیایي مرکزونه سته او ډیری لری پرتو سیمو ته خپل خدمات رسوي. ښاغلی نظری وایي که څه هم ورته معلومه نه ده چې څومره روغتیایي مرکزونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سته، خو په خبره یې کله کله په موقته توګه ځینې روغتیایي مرکزونه د دولت ضد وسلوالو له لوري تړل کیږي.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستن، سپلای دوا با
په لری پرتو سیمو که هم زمونږ روغتیایي مرکزونه فعال دي. د درملو انتقال هم په عادي ډول ورکول کیږي، ځکه چې دا انتقال د غیر دولتي موسسو له لارې کیږي، خو کله کله د حکومت د مخالفینو له لوري دا مرکزونه تړل کیږي، خو هغه هم لنډمهاله وي.
د پوهنې وزارت وایي د ناامنو سیمو لپاره یې له نړیوالو او غیر دولتي ادارو او بنسټونو سره هوکړې کړې چې د زده کړو په برخه کې اړو ماشومانو ته د دوی خدمات ورسوي. د دغه وزارت وایاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل
سیمو کې چې لاسرسی کم وي هلته موږ محلي صنفونه لرو چې وکولی شو هغه ماشومان چې زده کړو ته اړتیا لري ورته دا زمینه برابره کړو چې دوی زده کړو ته لاسرسی ولري.
اغلی آریان وای که هم د شدیدو جګړو پر مهال د نورو عامل منفع ځایونو په شان ځینې وخت ښوونځي هم تړل کیږي، خو دوی د یونیسف او ورته نورو نړیوالو ادارو له لوري هڅه کوي بیرته پرانیزي. طالبان هم په جګړیزو سیمو کې لومړنیو اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې ستونزې مني او جدي یې ګڼي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد وایي که څه هم دوی له غیر دولتي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره هوکړې کړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، خو په خبره یې د دغو نړیوالو مؤسسو او ادارو له لوري کړې ژمنې نه دي عملي سوي. وړاندې تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون، د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان او په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعینو په ځلونو د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې د خلکو لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د 2019 کال په راپور کې ویلي و چې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغان ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کچه د کرونا وبا او د جګړې دوام ته په کتو ښایي په 2021 کال کې لا هم لوړه سوې وي. بلخوا د راپورونو پر بنسټ له 50% زیات افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 40% صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. د برېښنا په برابرولو کې حکومت له کورنیو او وارداتي سرچینو کار اخلي، خو یوازې د سږ کال زمي کې دغه لړۍ څو وارې ټکنۍ سوه. په دغه لار کې د کابل په شمول لک تر لګه د افغانستان دیار لس ولایتونه د برېښنا له نعمته محروم سول. اوس مهال دغه چاره په عادي توګه روانه ده، خو لا هم یوه بنسټیزه حل لاره ورته نه ده پیدا سوې. حکومت وایي چې د اوبو پر لسګونو بندونو باندې کار کوي تر څو د اوبو زیرمه او برېښنا تولید کړي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وسید. د پدې هله یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. پدې ونی کې موږ ستاسو ډیر زیات پیغامونه لرو د مختلفو ولایتونو څخه دی، نو غواړم همداسي له تبصرې پرته پرله پسې درته خبره کوم څو دغه ستاسو پیغامونه تر مسولینو پورې ورسیږي. هله د شاغوې هم واوریاو د هل لارې ته توجه وکي. نور مو نني سم ورزو د زابل ولایت څخه د یو دوست پیغام په ګډه سره ورو او ورپسې به همداسې د خبرونې تر پای پورې پیغامونه سره ورو.
بلکې هغه څنګه زابل شمشان د زابل ولایت نه د پیغام د څه زمو د ان دې کې د تاسوونه دې شکایت کوو کومې وي چې کېږي جوړي نو مستوای چې نه پاسپورت مستره جوړي نه نه یې زابل د لګي د پر یو پاسپورت باندې تقریباً
السلام علیکم. خدای دې چې جوړ او روغ بیا زه تاسو ته دا پیغام پیژدم روزانه چې دا د ایلمند کندهار په لار کې ډېر مشکلاتونه سته، په خصوص بیا د ایلمند د لارې پولیس چې پر اره ساحه باندې پیسې ټولي، په هر ځای کې خلک ډېری، هر ځای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. مرسومر د مخه واورېدل چې دغه د لارې پیسې بندې شوي دي. مګر نن موږ د دې شاهدان موږ په خپلو سترګو ولیدل چې غټ مشران درولي او پیسې ځینې ټولولې، پلچکان یې ګرده پاوا کړي دي تر څو پورې به مو وطن داسې په بدبختي کې. بس تاسو ته دغه هیله کوم چې د زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان محمد نوریم هلمند ولایت نه دایو لطالی چنجی رسمي سمري کړه سره نیولې ده. موږ وايي چې موږ د دایو لطالی کې چنجی رسمي کې موږ مکتب جوړو نو د ډیره وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ امرونه راکړل چې د امر مکتبونه کابل ته استولې دي. تا نه غلي دې بیس کیمرا او دا شانس ولا معنا موږ تاسو دې وایي چې تاسو دې بیس کې واخی هغه ور استولې دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه دی نو څه دوه سمبلونه سمبلونه موږ راکړي دي. اغه موږ د پاره فعالیت نکړو مشمان ګرېدې ام انجنیر ګرېدې دي مال کان دي. نو موږ غواړو چې دغه موږ سره د همکاري وسی چې موږ راځي چې دغه ورک هغه موږ ته پیسې راکړي. مان ان تر ټولو غفلت روان دی. نو موږ راځو چې راځو دغه اله کو چې موږ دغه وینا دي تر چارواکو پر ورسې تر لوري چارواکو دی ورسې او دغه همکاري د سر کې موږ پیغام نشر کیږي خلګي واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د بدر زبانه مزات ما دې نه ولید نن راغلم یو یو نو څو جواب خدا غواړم چې دا موږ د بدر مزات سره کومه ډیر خراب عبارت سلام کوم.
روزگان ملت جہراوت الفاری صاحب خان کا پیغام تھا روزگار ملت جہراوت الفاری سر چکی عمر مسکنان تو ورسیږي. وسلام پر احترام.
السلام علیکم زلان د زبل ولایت نه پیغام تاسو ته پریږدم. د ازادي راډیو د کارکوونکو او ورونکو ته سلامونه. زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم د څوارلسم څخه فارغ یو. یوه غوښتنه دا ده چې اسناد مو تر اوسه نه دي راغلي، په شپږ نوي کې موږ فارغ شوي یو. او بله غوښتنه مو دا ده چې په زابل کې د زابل په پوهنتون کې باید موږ ته د شریعت په پوهنځي زیات کې ترڅو موږ د خپلې زده کړې کامل کړو او سر ته ورسوو. موږ نشو کولای چې نورو ولایتو ولاړ شو، خپل اقتصادي مشکلات لرو. په نورو ولایتو کې موږ دغه زده کړې سر ته نه شو رسولای. نو که مو دغه د شریعت په پوهنځي په زابل کې راته پاله که دا به ستاسو یو غټه مهرباني وي د زابلي ولس لپاره. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه شرغه ام، زه شایسته هلمند سم اړیکو نیولې ده. دا د سنگین خدیجې وروره مسته دا ته سم کار نه کوي. بالا سے اور اسکار کے واسکار کے واسطے نانی ٹیم کار نے سرگرم داخل دے چتا خدیجې مسته پول کار شروع کیا او کار وکي مر ډیر وسره پازاج زما دا پیغام تر ټول مشرانو په سوور شي زمانا دا پسنګین کې دا خدات ولاړه دا حاجې نو کوئی زور وره شي دا نی ټیم کار نه کړي او نور خدي دې مستدل ته پال شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هلته چې جوړ او وځه زما پیغام دا دې وره چې دا د غریش په کم دامبر باندې انټرویو په یوټوب دی یا ما خواته سفر کړی دا کوم اسکار چې دی د غارونو په کې خلک د دې ور او ورپی جنیا کې خلک ته ضرور کی پر دې لار باندې ملکان دي په تکلیف او ډیر آزاد دي. دا خو ست طالبانو د ناس څوک نشي تلای شي د امبران تر خراب کړی دي هر دمبر کیندي دي مینو نه دي او د بل خوا څخه حکومت دي چارواکي هم تکلیف یې جوړ کړی دي چې په دې نمبر باندې کوم څوک دې تر ګریشه پورې په دومره تکلیف دي کینی د سوان تاسو باور وکړي چې بېشو په تکلیف تر ګریشه پورې څوک دې د خپل ژوند د آن نو مدې چې ورڅخه چې نو ژوند دی ما دا پیغام دی ورو په چا ته باید دا پیغام ورسوي چې تا اسکر دی واری یا جنور ولی او دې دغه اسکر نو کې اصلاح شي. نو زموږ دا پیغام دی وسلام په احترام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هله وار زولرو دا څه سخت وشکالي لکه څه ښکار څه ده موږ ته دا څنګه ښکار زمانه ته اچ کیږي. نو موږ هله وار زولرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټول خلاصيږي په دې څه ښکار وشکالي کې. نو موږ د ټول مشرانو د ټول نړۍ ته هله کو چې موږ سره یو همکاري د کوچانو سره وکړي چې اشرف غني صاحب کوچیان د زراعت د افغانستان دوی د حکومت سره وکړي داسې سخته وچکالي په دا څلوېښت کاله زموږ نه پیاد کېږي چې دا مالو دومره تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم، زما زغې د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو چې ورسېږي. زه د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ د مجب بازار سیمه څخه خبره درته کوم. دولت اعلان کوي چې موږ د مهاجرینو سره ډېر کومکونه کوي. موږ تقریبا زر کوره یا پنځه سوه کوره زیاتو کم مجد بازار په سیمه کې پرته یو او دوه نو چې د پنځلس کاله شل کال څوک د سرپل ولایت څوک د بادغیس ولایت څوک د فاریاب ولایت په دا پنځلس کاله شل کال نه ولس والی نه کومندانۍ نه په مشته د یو روپۍ کومک کړی او یو ملک هم ځکه نه لرو. دا زما زار دی د کوچ هغه پر ورسېږي چې دا مجد چې دلته پرته یو دولت اعلان کوي چې موږ داسې کومکونه کړی. دا ملي سرخان راغلي قسم دی په خدای کې په ګر ولس والی کې د چا سره د یو روپۍ کومک کړی. دا څنګه دولت چې عمر ماجر یو نو کوي بازار مو دولت ماجر بازار په سیمه دولت راغلی وډه را شپه چې اور کې د خاور سره چل کوي. اوس ټول ماجر ته خاور سره د تر چل کړ نه دکان لري نه بازار لري او دوی هم دا جناري وي چې د حکومتونه رااله د شمرش رااله د شمرش واسي. دا ماجر چې د سپین ماچت په سیمه کې دی د ماجر بازار په سیمه کې دی دولت مهرباني وکړي چې په دا څنګه سره په دا شل کړه د یو روپۍ د یو ګولې ګوډې هم کومه کړي امراسته کړي یا جره چې ایتي دی چې یو جرم زکه دولت یو یو سره شل شل متره په 15 لک روپۍ رنیولې هغه خاوري وخوري چې ما دغه څه شي وخوري. دا دولت د زمور دغه پیغام ورسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
هر ولایت څنګه مواد اوریدونکو چې سلامونه وړاندې کوم دومره هیله او ارزو لرم کوم د کوچیانو زنده سوي نومان یوسي چې د سکرو نمبرونه یوسي هغه مخد سوکی چې موږ هیله او ارزو لرو د سړی نه یوسي دا اوس هغه خلک بېرته وباسي وخوري که د لوی سره نشي حواله نومان یوسي چې هغه مخد سوکی چې
ورته حکومت پرو چاواز په دغه خواهش دي د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کښې د تنګي په سیمه کښې دغه یو بند دی چې جوړې کړي زموږ ډېر ډېر اوبو راغلی بله اول السلام علیکم د ردو ازادي ردو کار کوونکو اورېدونکو چې زما سلامونه ورسېږي دولت وایي موږ جنګ نه کوو طالب وایي موږ جنګ نه کوو شپه ته سهاره موټر بمونه نه چېږي سړکان دې خرابېږي دغه لوی توپونه ویښ کېږي د مسلمانانو کورونه ویجاړو برباد کړو ورې چې مانان پر سړکانو او پر مانده اوس غلي مرسته خو یې ونه کوي کومک خو یې ونه کوي دا ټول ملت دواړه ټکو ټکر کوي دغه کوچنکې تارې دي او دغه لوی تارې دي بمبارونه کوي زه د پښتوسترګو لیدلې حال درته وایم چې نه یو سړی پاتې کړ ټول اتباع برباد کړه دا څنګه دومره تارې ده چې وایي دا هم وایي زه د ملت دغه یم هم هغه هم وایي زه د ملت دغه یم هم درغار دواړه وایي نه طالب د حکومت د ملت دغه یمه ده نه دولت د ملت دغه یمه ده دواړه خپل پر چوکۍ جنګېږي خپل چوکۍ طلبي کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ولی السلام علیکم سیمت یار زبانه من از زبان اولاد سخنی علی که در سرگمه دیده تا دو کشپا و رازی که بیاده هسته آوازه پرسته یده چی ده پانتونه نه یه همه هشت رخصتی که یه نه مور دولت سخنوالو چی ده پانتونه رخصت نیستی زه که شپه دیه سر محاسبین و زیاد وقت ضایع کیږي او هغه کوم سیستم چې ده هغه ده نیټې ته لارې ته هغه داسې موثر نه تمامېږي نو موږ د دولته څخه غواړو چې پوهنتونونه ونه تړې که کوم مهنتي مشکلات یا نورې باید هغه مشکلاتو ته رسېدګي وکړي پر ځای د دې چې پوهنتونونه رخصت کړي مننه
افغان نرزی د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ ازادي راډیو ته دغه پیغام رېږدم دا لکه تېر کال چې پنې غنم پاکستان ته ډېر زیات روان ول نو باید چې مسؤلین کسان د غنمو غم وخوري تېر کال بارونونه وسوله ملګري بیا هم یو من غنم ته دوه نوي کېده په درې سوه لس پاکستاني کالدار باندې وه نو سږ کال مچلي د غنم زیات مرضونه کړي دي باید چې هم دغه غنم نورې هېوادو ته صادر نه شي یوازې د افغانستان کښې د یوه ولایت نه بل ولایت انتقال شي نو بیا به غریبیا او غربت یې سر کم شي په افغانستان
بله السلام علیکم احمد شهر زابل یم له زابل ولایت څخه مې اړیکه در سره نیولې ده د زابل ولایت د شینکۍ په ولسوالۍ کښې مخکې یوه مخابراتي شبکه فعاله وه چې هغه افغانستان وه هغه څه مده وړاندې یو هفته ورځې مخکې طالبانو له خوا څخه پټاو سوله او له منځه یوړل سوله وروسته ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي موږ له دولت څخه غواړو چې دغه کومه دولتي شبکه چې ده دغه سلام دغه باید هلته په ولسوالۍ کښې فعاله کړي چې د خلکو دغه مشکلات او ستونزو ته تر یو حاله پورې رسېدګي شوي یي مننه
ازادي او اورېدونکي پروګرام اورئ
د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ نه عبدالنجیب افغان دغه پیغام د ازادي راډیو پیغام ساتونکي ماشین کښې سر ته وم دا چې شش کال بارانونه نه وه وچکلي وه غنم و زیات مرض کړی ده اوس لپاره دغه کوم غنم چې کرل شوي دي نو موږ د حکومت څخه نه غواړو چې اوس له اوس څخه نه لا هم ورته آمادګي ونیسي غنم په درې سوه لس کالدارې باندې په دغه سیمه کښې یو من خرڅېږي یعنې څلور نیمې کیلو نو دا که دا غنم پاخه شي او بیا هم پاکستان ته روان وي هغه مرضونه یې هم کړي دي نو باره به غنم یو من به څلور سوه کالدارې پنځه سوه پاکستاني کالدار ته ورسېږي نو موږ د حکومت له کسان او د لوړ پویو کسان څخه نه غواړو چې دغه مخنیوی د اوس لپاره دا وکړي چې غنم بیا نه پاکستان ته ولاړ شي همدلته په افغانستان کښې سره یو بل ایالاتو سره ولاړ شي بیا به دومره نه شي ګران او که دا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوی نه وسو نو دغه غریب خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي ولې چې اوس به یو من غنم په درې سوه لس کالدارې دي نو هلته به باره پنځه سوه کالدارې ته ورسېږي شاوخوا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستاسو څخه ډېره مننه موږ ته مو وخت را کړي وروره زما دغه پیغام دی چې کښتونه مو چولاوه سوه اوبه نشته دستونه وچ سوه نشګر نه پیدا کېږي خلق د لوږ او څنګه سمره کیږي دا څنګه کار دی څنګه کار دی مالدارانو میږم دی چې څنګه د لاس او د لوږ د لاس واشتار نسته لا پیغام دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنی صاحب چند کرچو د فامیل سختار سره خبر کو کله کرچو نو فامیل پر کام پر باندې چې دا اخشال پر کام پر باندې زړه مې مترلانی باندې د خوستي ودا چې ما سر دې دې دا پر مټر باندې باندې زړه کوي چې زړه سره زړه کوي چې زړه سره دا مټروانه زړه دې دا پوستي ودا مستر دا زړه ټول چرواک څه چې دا پرلره ورته وکړه دا خلک تیر دی یو سما
استاسونه هم مننه کوم ودان چې موږ ته پیغام رسولې وو د موږ هم په امانت سره درته خبره کړه تاسو یو د ټولو دوستانو پیغامونه که هم زموږ سره ډیر زیات نو په دې خاطر چې ټولو ته نوبت ورورسیږي موږ په دې خبرونه کې مرکه نه درلودنو په نور خبرونه کې به هڅه وکړو چې د همدې ستونزو په تړاو په هر یو باندې جلا جلا مسولین راوځو او خبري ورسره وکړو څو یو حل راوړته پیدا سي مخکې تر دې چې د خپل پامانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړول او تنظیم کې کومک کی ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې و تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسم
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زبر تپا تیار کسر شکنا